حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت سدی
په ورستیو کې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا په تړاو د ملي وحدت حکومت او د جمعیت ګوند ترمنځ اندرویو زور اخیسته. ښاغلی نور چې له 2004 میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې د بلخ د والی په توګه دنده پر مخ وړله، د ملي یووالي حکومت د رامنځته کېدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی له لورې د افغانستان د ټولو ولایتونو والیان سرپرستان وټاکل چې ښاغلی نور هم د سرپرست والیانو په لیست کې شامل و. څه کم یو کال وړاندې کله چې ولسمشر بلخ ته ولاړ، ښاغلی نور یې له سرپرستۍ لرې او یو وار بیا د بلخ د والی په توګه معرفي کړ. تیره اونۍ ارګ د عطا محمد نور د استعفا د منل کېدو خبر ورکړ او پر ځای یې انجینر محمد داوود د بلخ د نوي والی په توګه اعلان کړ. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وایي دا استعفا یې څو میاشتې مخکې د ځینو شرطونو په بدل کې ولسمشر ته ورکړې وه. چې ولسمشر شرطونه نه دي منلي نو دی هم خپله استعفا نه مني، خو ارګ پر خپله پرېکړه ټینګار کوي او ویلي چې ډېر ژر به د بخت نوی والی خپله دنده پیل کړي. د حقیقت سدی خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړي او په دې تړاو مو د جمعیت ګوند مرستیال ویان ذبیح الله فطرت سره مرکه کړي. له ښاغلي فطرت نه مو د همدې موضوع د وروستیو پرمختګونو په تړاو پوښتلي.
دا جنجالونه هغه وخت ترسره شو چې د افغانستان حکومت د عطا محمد نور استعفا اعلان وکړ او ورپسې جمعیت اسلامي د رهبری شورا یو غونډه وکړه او هغوی خپل اعلامیې پراخه کړه. او په اعلامیې کې راغلی و چې جمعیت اسلامي دا نه مني، حکومت باید د باندې تجدید نظر تر اوسه پورې د افغانستان حکومت کوم رسمي هغه نه کړی تر دې پورې. جمعیت اسلامي انتظار باسي چې د افغانستان حکومت په دې کې خپل رسمي نظر وړاندې کړي، ورپسې جمعیت خپل مواجب اعلان کړي.
فطرت صاحب، د افغان ملي وحدت حکومت چې ډاکټر عبدالله کوم وینا درلودلغه هم د خبرو وکړه چې دغه استعفا دوی سره په مشوره باندې شوې ده او د جمعیت د غړو سره په مشوره باندې شوې ده. آیا په دې کې لومړی د دوی سره په همغږي باندې دغه استعفا ورکړل شوې ده؟
دا خبره خو سمه نه ده که دا مشورې سره شوې ولې جمعیت دا اعلامیه خپره کړ. جمعیت دا اعلامیه خپله هغه کوي چې مشورې جمعیت ته نه شوې، دا مشورې ډاکټر شیر عبدالله او ډاکټر شیر اشرف غنی سره شوې ده. او دې نقش په دې کې ډاکټر شیر عبدالله درلود، هغه جمعیت سره کوم مشورې نه دي کړې ده. خو جمعیت هغه سره مشورې کړې و، ورته ویلي وو چې څومره وخت ورکړي چې دا موضوع مذاکرې له لارې حل شي. ډاکټر شیر عبدالله دا ومنلې او ویلي چې دا کار خلاص ده. او
د خلکو او د اکثره د سیاسيونو یو انتقاد هم دغه دی چې په حکومت کې حکومتي چارواکي چې اوسې چې کله وظیفې نه استعفا ورکړي یا د وظیفې څخه لرې کیږي، په دغه صورت کې خو په قانون کې ډیل نشته دی.
دا حکومت د قانون پر باندې نه دی جوړ شوی، دا حکومت د توافق ولري جوړ شوی دی چې هغه د سیاسي توافق ده. حکومت وحدت ملی د سیاسي توافق ولري جوړ شوی ده. جمعیت اسلامي یو غلط برخه لري، د هغه لپاره د حکومت نسي کولای شي دی له جمعیت بله مشورې سره دا کارونه وکړي. دا یو سیاسي مسئله ده، نه یو قانوني مسئله. که حکومت قانوني وي دا کار به کومه ستونزه نه درلود. اوس چې حکومت قانوني نه دی او حکومت د یو توافق ولري جوړ شوی ده، د هغه لپاره دا کار بیا له توافق سره به وشي.
خو دلته پوښتنه هم دغه ده، د ملي وحدت حکومت تفاهم د ښاغلي غنی او ښاغلي عبدالله ترمنځ شوی دی، او دلته عبدالله خپله هم دا خبره کړې ده چې د دوی دواړو ترمنځ دغه موافقه شوې ده.
دلته دوه خبره ده. یو خبره دا ده چې عبدالله د جمعیت اسلامي کاندید و په انتخاباتو کې، عبدالله د جمعیت لخوا او د جمعیت د متحدینو لخوا اجرایه ریاست ته تللې ده. یو خبره دا ده. بله خبره دا ده چې ډاکټر عبدالله چې ونه کولای شي انتخابات هغه 50% سهم ترلاسه کړي، یا جمعیت تصمیم واخیست چې حکومت سره مذاکره وکړي. جمعیت د اسلامي جمعیت رهبری شورا دا تصمیم واخیست چې عطا محمد نور د جمعیت لخوا ورشه او رژیمو سره د مذاکره به شروع وکړي. د مذاکره چې وو د مذاکره یو برخه ده د بلخ والی استعفا وو چې هغه کې تغلی وو چې که دا استعفا به ورکړي دا امتیازونه جمعیت ته ورکړی شي، دا امتیازونه جمعیت ته نه دي ورکړی شي تر هغه پورې بیا دا استعفا به ماننه ورکوي.
دته که د تفاهم خبر پریږدو، بل خوا د قانون تر وګرځو، په اساسي قانون کې که چیرته د حکومت دولتي چارواکی د حکومت پریکړو ته درناوی ونه کړي، هغه دپاره په قانون کې کوم ځای ورکړل شوی دی ستاسې په نظر؟
نه، دا حکومت د قانون له خوا نه دی راغلی. د قانون په کوم ځای کې راغلی دی چې افغانستان ته بیا د ملي وحدت حکومت هغه شي، هغه ته یو رئیس جمهور به وي، یو د اجرایه رئیس به وي، دا پس قانون کې نشته، دا خو د یو توافق له لارې جوړ شوی دی.
که چیرته اوسنی حکومت ساسې د ویناو پر بنسټ باندې یعنی نامشروع اوسي یا قانوني نه اوسي، نو څه فکر کوئ چې په بلخ کې د ښاغلي نور ولایت چې هغه والي و تر اوسه پورې دا هم بیا غیر قانوني دی؟
نه، د توافق له لارې ده، حکومت د توافق له لارې راغلی ده. د بلخ والي د جمعیت اسلامي یو هغه د رهبري یو برخه ده، جمعیت اسلامي په دې نظر کې دی چې د عطامل نور استعفا باید د تفاهم له لارې حل شي، که د حکومت وغواړي چې دا هغه کې دا یو توطیه ده.
اوس د جمعیت ترمن خپل د عبدالله او د ښاغلي نور ترمن په دې موضوع باندې هم خبرې وروستۍ شوې دي، کومې نتیجې ته رسیدلې دي؟
مخکې د اعلان جمعیت ډاکټر عبدالله سره وکتل، هغوی ته وویل چې د دې استعفا د اعلان لپاره څه وخت به هغه کې چې بیا مذاکره وکړو، بیا حل لارې به پیدا شي. خو ډاکټر عبدالله دا نه منل. بیا دا اعلان چې وشو، اوس جمعیت اسلامي موضوع هماغه اعلانیه ده چې حکومت باید دې باندې تجدید نظر به وکړي.
ښاغلی فطرت صاحب، که اوس را وګرځو چې خپله ښاغلی نور وظیفې ته ادامه ورکوي ورځي، او په دې اړه د جمعیت د غړو هلته د هغوی وروستی تصمیم څه دی؟
ښاغلی نور اوس د بلخ دی، د بلخ والي، د بلخ ولایت چارو د هغه په غاړه ده، رسما د بلخ والي دی. او که د حکومت دا موضوع حل به ونه کړي، د جمعیت موضوع دا ده چې بیا خپل تصمیمونه به عملي وکړي.
رئیس جمهور سره ساسې کومې وروستۍ خبرې شوې دي په دې تړاو؟ هغوی کوم عکس العمل ښکاره کړی دی؟ کوم هغه غوښتنې چې د ښاغلي نور د خوانه شوې دي، که دغه لږ روښانه کړي چې کومې غوښتنې دي په مقابل کې، او هغوی د خوانه څه ځواب ترلاسه شوی دی؟
هغه غوښتنې دا ده چې د توافقنامې ټول د سیاسي توافقنامې ټول مواد هغه شي عملي شي. 50% سام چې د اجرایه ریاست نشو کولی هغه عملي وکړي، د جمعیت سره هغه عملي کړي، د جمعیت او متحدینو سره پس له هغه نه دا موضوع لېږي. 50% د جمعیت اسلامي او د جمعیت اسلامي متحدینو سره اجرایه ریاست ونه وکړای شي چې د جمعیت اسلامي خپل نمایندګي وکړي. اوس جمعیت خپله غواړي چې جمهوري ریاست سره هغه کړي خبرې وکړي.
یعنې ښاغلی نور غواړي چې خپله ریاست جمهوري سره دغه مسله مطرح کړي.
هغه مسله مخکې مطرح شوی وو، هغه مسله مخکې مطرح شوی
د دغه خبرو د دوام په خاطر باندې
نور هغه استعفا ورکړ. هغه وخت دا مطرح شوی وو، دا استعفا مشروط وو، د استعفا شرایط تر اوسه عملي شوي نه دی، د هغه دپاره دا استعفا منطق دی.
که وروستۍ پوښتنه دا راته ځواب کړي که چیرته بیا هم حکومت په خپل دریځ ودرېد، او ستاسې غبرګون به څه وي؟
که حکومت دا ونه منل، بیا د جمعیت اسلامي هغه مدني حرکتونه ټول افغانستان ته هغه کې په نظر کې لري، مدني حرکتونه ده.
د حقیقت صدې خپرونې درنو اوریدونکو، تاسو د جمعیت ګوند مرستیال ویند خبرې واورېدي چې په وینا یې ښاغلي نور دا استعفا د ځینو شرطونو په بدل کې ورکړې وه چې د ولسمشر لخوا دا شرطونه نه دي منل شوي. دغه ګوند یو وار بیا له ارګ نه غوښتي چې د بلخ د نوي والي د مقررې په اړه پر خپله پرېکړه له سره غور وکړي. زموږ د نن ورځې حقیقت صدې خپرونه تر همدې ځایه وه. تر بیا ښه وخت.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې تانګې درنو ورېدونکو سلام. په ژمی کې د ډیرو ښوونځیو او پوهنتونونو زده کوونکي او محصلان رخصت وي، خو له دغې رخصتۍ دوی څنګه ښه استفاده کولی شي؟ په دې خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو.
زه اوس خپل همدا کورس ته راغلی یم.
زه په خپله په کور کې کشران یا خویندې مې ورونه مې چې دي د هغوی سره په درسونو کې مرسته کوم.
ژمی یا د رخصتیو مهال چې د ځوانانو لپاره دی چې درسي پروګرام په کې په رسمي بڼه باندې نه لري، شخصي دوبۍ جوړ کړي.
په ژمنۍ رخصتیو کې ډېری زده کوونکي هغه کورسونه تعقیبوي چې دوی په ښوونځي کې ستونزه پکې لري او یا هم سخت ورته ښکاري. د دې ترڅنګ دوی کولای شي په کور کې هم د ښوونځي یا پوهنتون کتابونه ولولي او ترڅنګ یې د نورو کتابونو پاڼې هم راواړوي. د هغو مضامینو د مطالعې ترڅنګ چې دوی په ښوونځي یا پوهنتون کې لولي، د هغو کتابونو مطالعه چې د دوی خوښیږي، دا ګټه ورته کوي چې له مطالعې سره شوق لا ډېر شي او د خپلو درسي کتابونو لوستل به هم ورته اسانه شي. د کابل ښار څو زده کوونکي مو په همدې اړه پوښتلي چې دوی په ژمي کې څه کوي.
نوم یې ناصر خان ده، د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. ژمی کې بس خاص کار نه لرو، ژمی کې چرس خاص شو دا ریاضي کورس دی او د انګلیسي کورس وایي، تر څو په اوړي کې چې مکتبونه شروع کېږي هغې لپاره اماده اوسو.
عبدالقدس د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. نو زه اوس خپل همدا کورس ته راغلی یم. اوس مې حساب الجبر شروع کړی، هغه چې خلاص بیا معادلات وایم. مونږ په مکتب کې لکه ډېر صحیح نه دي ویلي، دلته غواړو چې تکرار یې کړو، یعنی واپس کانکور امتحان ته لږ اماده شو.
له ژمنیو رخصتیو څنګه سالمه استفاده کیدلی شي؟ زده کوونکي او محصلان څه ډول خپل درسونه تعقیبولی شي او څنګه د دې موسم لپاره یو منظم درسي پلان جوړولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د پوهنتون له استاد ضیاءالحق شمس، د کابل پوهنتون د ادبیاتو څانګې د ماسترۍ دورې له محصل ایمل خمر او له یولسم ټولګي څخه دولسم ټولګي ته په لومړۍ درجه کامیاب شوي زده کوونکي عارف ګل سبون سره بحث کړی او همدا پوښتنه ورسره مطرح کړې ده.
پیل کې بل سبون صاحب څخه وپوښتو چې ته خپله په ژمي کې چې کله له ښوونځي رخصت شي څه کوې؟
په ژمي کې ډېرې کورسونه تعقیبوو، یعنې ځینې مضامین چې په مکتب کې مونږ د هغوی سره ستونزه لرو لکه ریاضیات یا همداسې ساینسي مضامین، کیمیا، فزیک او همداسې. زه په خپله په کور کې کشران یا خویندې مې ورونه مې چې دي د هغوی سره زه خپله په درسونو کې مرسته کوم.
مننه. خمار صاحب، همدغه پوښتنه له تاسې هم کوو چې تاسې کله د لیسانس دورې محصل وي او اوس ماسټري کوئ، کله چې په ژمي کې رخصت وي مصروفیت مو څه وي؟
ما هیڅ نه پوهېږي چې زه د ژمنیو رخصتیو کې همداسې بیکاره پاتې شوی وم. طبعا مطالعه خو د هر محصل که هغه د لیسانس دی که د ماسترۍ دی او که د حتی د ښوونځي د شاګردانو دی، دا د دوی مکلفیت دی. مطالعه باید وکړي، هغه که د دوی رسمي مطالعې دي یا د دوی هغه د ښوونځي او د پوهنتون مطالعې دي.
استاد، دوی څنګه کولای شي له دغه رخصتۍ څخه سالم استفاده وکړي چې هغه راتلونکي تعلیمي کال چې د دوی مخ کې وي هغه ډیر خطیر کړي؟
درې ټکي ډیر مهم دي. اول دا دی چې موږ دا فکر باید ولرو چې خپل وخت نه ګټه واخلو، دا فکر نشته دی. اول باید دا فکر پیدا کړو. دوم دا دی چې هر څوک چې د خپل راتلونکي وسنجي خپل راتلونکي سره برابر د نن ورځې پلان جوړولای شي. مثلا دغه ټول کورسونه چې تاسو ورځي ساينسي مضامین چې زده کوي، لکه مخکې چې وویل شول، دوی هغه کسان دي چې راتلونکي کال کې خپل لیاقت په مثلا مضمونونو کې په ریاضي کې په فزیک کې ضعیف ارزوي، ځکه اوس بیا غواړي د وخت نه استفاده وکړي، هغه باندې وپوهېږي. دا هم یو ډېر مهم اصل دی چې دوی ته پام وکړي، هغه ځان ارزولی وي او بالاخره د زده کړې لپاره دغه مهال مصرف کې ولګوي. درېیمه خبره زما دا ده چې شخصي هغه باندې باید متمرکز اوسو، شخصي مدیریت باندې. موږ ځوانانو ته وشو کولای دا ذهنیت ایجاد کړو چې د لیاقت لپاره، د خپل راتلونکي د جوړولو لپاره باید هڅه وکړي او ممکنو امکاناتونه باید استفاده وکړي. ژمی یا د رخصتیو مهال چې د ځوانانو لپاره دی چې درسي پروګرام پکې په رسمي بڼه باندې نه لري، شخصي دوبۍ جوړ کړي. زما باور خدا دی تر رسمي پروګرام دوی کولی شي ډېره ګټه واخلي. مثلا دوی ژمی کې معمولا د باندې ګرځېدو لپاره ډېر آمده نوی دوی کولی شي اتاقونو کې ګرمو کوټو کې ووسیږي او د همغه امکاناتو نه استفاده سره ښه زده کړه وکړي. بل دا دی چې مونږ مثلا په ټول کال کې نهه میاشتې نیمایي ورځ څو ساعته درسونه لرو، ولې دلته کولی شي مثلا ټوله ورځ داسې فعالیتونه ولري چې هغه عمومي شعور سره کومک وکړي او د ځوانانو د ودې لامل وګرځي؟
سباون صاحب، ځینې زده کوونکي چې وي هغوی داسې فکر کوي چې مکتب رخصت شو بس د رخصتۍ وخت او استراحت وکړه او لوبې وکړه ساتیرۍ وکړه چاکارو ته ځه، نو ځکه دوی درس پکې نه وایي. تاسو په دې اړه څه وایي؟
ځینې زده کوونکي چې هغوی په خپل ژمي کې خپل وخت بې ځایه ضایع کوي یا هغوی فکر کوي چې ژمی بس د ساتیرۍ لپاره دی، هغوی به په راتلونکي کلونو کې په درسونو کې ډېرې ستونزې ولري. دوی باید د ژمي د بیکاره وخت څخه استفاده وکړي تر څو په راتلونکي کلونو کې یو ښه نتیجه ترلاسه کړي او درسونو کې زیاتې ستونزې ونه لري.
خمار صاحب، که چیرې یو زده کوونکی یا یو محصل غواړي چې په ژمي کې درس وایي، څه ډول کولی شي خپل درسونه تعقیب کړي؟
مهمه دا ده چې خپل راتلونکي تعلیمي کال لپاره پلان جوړ کړي او اهداف ځان ته وټاکي. مثلا اهداف په دې معنی نه چې د ډېر لوی هدفونه او پلانونه جوړ کړي، مثلا د یوې میاشتې لپاره دا پلان جوړ کړي، د مثال په توګه چې زه به دغه کتاب لولم، دغه کورس به تعقیبوم او دومره صفحې به حتی دا کتاب لولم. نو هدف نه موخه دا ده چې د راتلونکي کال تعلیمي کال لپاره کوچني کوچني منځمهالي او اوږدمهالي پلانونه او اهداف ځان ته وټکي. نو بیا کولی شي په دغه اهدافو په تعقیب پسې لاړ شي او په ډېر اسانه یې تعقیب کړي.
استاد، د زده کوونکو یوه لویه ستونزه دا ده چې دوی ته پروګرام بل څوک ورکوي. مثال کورنۍ ورته وایي چې ته لاړ سه د کانکور امادګي وایه، ته لاړ شه ریاضي وایه، یا ډېر تمرکز اوس په انګلیسي کېږي. څنګه کېدلی شي چې مثال دغه زده کوونکي د کورسونو یا د تعلیمي مرکزونو او د هغو مضامینو چې باید زده کړي په هغو دقت وکړي او هغه څه چې ضرورت لري هغه څه ووایي په دې ژمي کې؟
زموږ تقریبا ټول پلانونه په ناڅاپ سره او د شرایطو تاثیر لاندې دي. ما ډېر لیدلي دي هغه پلانونه او میندې چې ماته وایي چې زما لورکۍ یا زما زوی مثلا په رسمۍ او نقاشۍ کې مثلا استعداد لري، کولی شي ډېر ښه زده کړي. د دغه ارزونې نه وروسته موږ څو ګټې کولی شو. یو دا چې پلار مور خپله قانع کېږي چې کوم شی ورته انتخاب کړي د درس لپاره، او دا بیا یو ضایع شوې انرژي نه وي چې مثلا دی لاړ شي یو میاشت دوه میاشتې یا درې میاشتې چېرته ضایع کړي، نتیجه بیا ترې عموما نه وي اخیستي. نو د دغو داخلي ناستو چې زه وړاندیز کوم چې ټول په کورنۍ کې کښېني، مثلا د شل ورځو لپاره لس ورځو لپاره هره ورځ نیم نیم ساعت کورنۍ غړي یو بل سره کښېني او په درسي پروګرامونو باندې خبرې وکړي، هر چا خبرې واوري، د ماشومانو خبرې واوري، د تنکیو ځوانانو خبرې واوري، د نجونو خبرې واوري چې بېلابېل مضمونونه کې لري، د مکتب مضمونونه ارزونه وکړي، یو ځل د هغوی د درسونو ارزونه یو ځل وکړي، د ښوونکو په اغلې پوښتنې وکړي. د دوی لپاره روښانه کېږي، هم د هغه علاقه او استعداد معلومېږي چې کوم خواته ده، هم مسیر معلومېږي چې کوم خواته ورشي دوی زده کړي. مثلا عمومي خلک ټول فقط دا غواړي چې لیاقت منځ ته راشي، هغوی نه پوهېږي چې څنګه دا منځ ته راځي. معمولا زموږ کورنۍ هم نه پوهېږي چې څنګه اولادونه لایق شي، ولې به مقصد غواړي دا چې ټول درس باید ووایي، همدا باندې پوهېږي. تر څو چې خپل منځ کې موږ ډیالوګ ونه کړو، خبرې ونه کړو، په موضوعاتو باندې بحث سره ونه کړو، هماغه بې سواد پلرونو من ته زما وړاندیز دی. تاسو خپل د ماشومانو د ځوانانو خبرې واورئ، یو ځل لږې په خبرو سره راولئ، یو څو ورځې په تعقیب کې لږ زره کوي، په لیکنو کې مثلا، په بحثونو کې، په دېو کې، مضمونونو کې، په نومونو کې د مضمونونو، په دې کې ترې پوښتنه وکړئ، پارچه یو ځل وګورئ، درته معلومېږي چې کوم ځای کې باید ورسره همکاري وکړئ. که تېښته لري هغې برخه کې ورسره همکاري کولی شئ، که استعداد معلومه وي هغې برخه کې ورته مسیر روښانه کولی شئ، او بالاخره په ټوله کې د دغې ارزونې له مخې پلان جوړولی شئ.
سباون صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په کور کې خپلو خویندو ته درس ورکوئ. په داسې وخت کې چې ډېر زده کوونکي او محصلان ټیکنالوژۍ ته تمایل لري، لکه ټولنیزې شبکې کاروي، څنګه کېدلی شي دغسې مسایلو ته، لکه تاسو چې یاده کړه چې کور کې درس ورکوئ، په ژمي کې دغو خبرو ته پام وکړي او دغسې یو کار وکړي چې هغه ګټور وي هم ځان ته هم کورنۍ ته؟
هر څوک په کورنۍ کې یعنی داسې یو څوک لري چې دوی په درسونو باندې لاسبری اوسي، یعنی هغوی ته خپل درسونو کې سره مرسته وکړي، که هر مضامین وي، ځکه د لوستې یو ځل کولی شي، یعنی هر څوک په خپل کورنۍ کې دا کار وکړي.
یوه تجربه چې خپل ماته شوې هغه دا ده چې موږ په خپل کلي کې چې هغه زده کوونکي چې دولسمه ټولګی کې یا پوهنتون کې هغوی به چې راغلل، په جوماتونو کې به ټولګي جوړ کړل، درسونه به یې ورکول، او د هماغو نتیجه وه چې زموږ ډېر کلیوال په ښوونځیو کې ولومرګانو او درسونه یې ښه ویل. خمر صاحب، له دغې تجربې په استفادې سره په کلیوالو سیمو کې نور ځوانان کوي چې دغسې کورسونه جوړ کړي او ډېر ګټور تمام شي؟
زه وایم چې باید وی کړي، که نه یې کوي هم، ځکه چې موږ فارغان بیخي ډېر لري او برعکس بیا په دندو دوی ډېر نه ګمرل کېږي. یو فعالیت لرل په هر حال له بیکاری نه غوره دی. په ډیر اسانه کولای شي چې خلکو ته مثلا په کلیوالو سیمو کې کورسونه جوړ کړي، یا هیڅ د کورس نوم دی هته نه ورکوي، همدغسې یو سات د ښوونځیو زده کوونکي راټولوي او د دوی په خوښه د یو مضمون یا دوه مضمونه، یا دغسې کېدای شي په یو کلي کې خو یو قسم نه وي، ډیر کسان وي، یو د مثلا اجتماعاتو برخه ورته تدریس کړي، بل د ساینس ورته تدریس کړي.
استاد، په ژمي کې هوا سړه وي، په کلیوالو سیمو کې بیا تعلیمي مرکزونه له کلیو لري وي، څنګه کېدلی شي دغه بهانې یوې خواته شي او خپل درسي پلانونه چې لري یا کومې ستونزې چې لري هغه په دغه ژمي کې حل کړي؟
موږ د زده کړې د انتقال لپاره یا دا کوو چې د کلي نه باید خلک د زده کړې تر ځایه پورې راشي، دا یو هغه یو انرژي مصرفېدل چې دلته باید په هغوی کې دومره انرژي موجوده وي چې تر لرې لرې ځایونه پورې راشي په دې سختیو کې، یا برعکس د زده کړې انتقال کو هغوی ته ور نږدې کړو، دا دواړه کېدلی شي. زه فکر کوم مثلا موږ تر کله پورې راشو په همدې خبرو باندې متمرکز اوسو چې ټول وایي چې ولا دولت کار نه کوي، ټول وایي چې مثلا کار نه کېږي، موږ بد وختي سره تو مثلا ژوند نه جوړیږي، ولی مگر مونږ خلق نه یو، مگر مونږ دا فکر نه لرو، مگر دا اعمال اراده نه غواړي، دا ارادي پورې مربوط نه ده، مگر بلستر نه ده بل څوک دی خوب لپاره، ډوډۍ نه ده بل څوک دی مړې دوه لپاره، مگر مونږ هم ژوندۍ موجودات یو، کنه په هڅه کې شي یو. بنا ان زمونږ اصلي دنده دا ده چې مونږ خپل د ژوند هغه لومړني ضرورتونه په اساسي ډول سره په انساني شعور مثلا په قوانینو کې یو ټولنه کې ژوند کوو او د عرف سره برابر ترلاسه کوو. بنا ان مونږ څه باسواده او لوستي خلک یو، مونږ کولای شو دغه انتقال کو، هر څوک خپل سیمه کې کولای شي یو مرکز جوړ کړي چې هلته زده کړې ورسره انتقال شي. دا خپل یو کار دی، د کارموندنې پسې بل ځای ته باید لاړ نه شو، همدا کار دی. بل ورسره د کورنیو نه باید دا تحرک شروع شي او مهم ملاتړی وشي د ځوانانو، د ماشومانو او د نوو تنکیو ځوانانو چې د زده کړې لپاره عمومي بهیر شروع شي.
ډېره زیاته مننه له تاسې دریواړو مېرمنو څخه کور مو ده.
درنو اوریدونکو، بحث مو واورید. که زده کوونکي غواړي په ژمي کې یو کورس پیل کړي، باید لومړی د هغه کورس د درسي موادو او د زده کړو د کیفیت په اړه له نورو وپوښتي، او چې کوم کورس ښه و هماغه ته دې ورشي. هغه محصلان چې په رخصتیو کې له ښارونو څخه خپلو کلیو ته ځي، دوی کولای شي د خپل کلي په جومات یا یوه حجره کې د زده کوونکو لپاره واړه ټولګي جوړ کړي او درس ورکړي. په هغو سیمو کې چې کورسونه ډیر نه وي او یا هم لري وي، د محصلانو دغه کار ډیر ګټور تمامېدلی شي. ترنو اوریدونکو، دا خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله ملشه.